السلام علیکم ګران اوریدونکو، دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې شوې. دا مهال په خیبر پښتونخوا کې د سهار لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. تاسو ته یو وار بیا په خپرونه کې هرکلی وایو. په دې خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه راسره دي. د خبرونو نه پس به درپیژنو. همدارنګه اونیز پروګرام هم لرو، د کرکټ حال هم درکو. د غار څه اورېدو لپاره د مشال رډیو تر څنګ اوسئ. ورځو منور شاته چې د دې مهال تازه خبرونه ترې اورو.
اول د خبرونو سرټکی، د قبایلی سیمو ویلوی جرګې یو وار بیا د حکومت نه د غسیمه د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو کمیټې ویلې دي اسلامي دولت وسلواله ډله له منځنی ختیځ نه پاس په افغانستان او یو شمېر نورو سیمو کې خپل اثر او نفوذ خوروي. او د سویډن د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې په دغه هیواد کې تر اتیا زرو پورې پناه نه منظور شوی پناه غوښتونکي بل هیواد وباسي. د خبرونو تفصیل، تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یو لوی جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو او د مدني ټولنې کارکونکو ګډون کړی و. جرګې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړې جنسي نام منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان اویل دوی په دې حق له پارلیمان کې یو بل هم جمع کړي. خو د سیاسي ګوندونو پارلیماني مشران یې د منظور کولو نه ډډه کوي. نو موړي زیاته کړه، د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسو دورې کوي. د اسلام آباد په شمول پیښور، لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړل شوی. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدو لپاره پورته کړی. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسمو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. هلته رپورټونه وایي په لاهور کې دوه یونیورسټیانې او د ملتان بهاودین یونیورسټي هم د امنیتي ستونزو له وجې بند کړل شوې ده او د هاسټلونو نه یې زده کوونکي ستل شوې دي. د امریکای په سینټ کې د ریپابلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان میکین وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځنی ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي پرون امریکا غاک ته په مرکه کې ویل داعش یو لوی سیمه ییز ګواښ دی چې د پیرس او سان برناډینو په ګډون په هر ځای کې د بریدونو کولو وړتیا لري. نوموړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړه. افغانستان په اړه ویل،
I think the next president, no matter whether it's Republican or Democrat, will have to.
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپابلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه، په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو ته اړ وي، ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي. زیاتو هوایی مرستو، زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
جان میکین د داعش ترڅنګ طالبانو ته هم په اشاره سره وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري نو دوی به چیلنجونو سره مخ وي. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننت جنرال جان نیکلسن جونیور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی. نوموړی د دې نه وړاندې هم په یو شمېر جنګونو کې برخه اخیستې. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جان کیمبل پر ځای مقرر شي. تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجوده مشر جنرال کیمبل د کار موده به په راتلونکي مارچ کې سرته ورسیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د سویډن د کورونو چار وزیر وای هواد په پام کې لري تر 3000 پورې هغه پناغښتون کې له هواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلی او د پناغښتن یې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار اګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هواد د 3000 پورې کسانو د ایستلو مسله سیړي، خو کېدای شي چې د غشمیر 3000 ته لوړ شي. د نوموړي په وینا حکومت پولیسو د مهاجرینو د ادارې متعلقه چارواکو ته دند سپارل چې د نامنظور شوی پناغښتونکو بیرته خپل هوادونو ته د لیږلو چارې ترسره کړي. سویډن ته د ورغلو پر ناغښتونکو ډیری برخه د افغانستان، پاکستان، عراق او شامل او شام سره تعلق لري. بلخوا د انساني حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ خبرداري ورکړه چې ترهګرۍ، شخړو په ګڼ شمیر کې د خلکو کډې کولو لوجې په نړۍ کې په ریاستي ولسی کچه ویره خوره شوې او په نتیجه کې د نړۍ په یو شمیر برخو کې د انساني حقوقو معاملې ستونزمنه شوې ده. د یادې ادارې مشر کینیت روت په نړیوال ریپورت 2014 کال کې لیکلي چې د ترهګر بریدونو له ویرې په ګڼ شمیر کې د ماجرینو ورتللو یو شمیر غربي حکومتونه دې ته جوړ کړي چې د انساني حقوقو د تحفظ سلسله ختم کړي. او د ایران صدر حسن روحانی پرون پر رسمي سفر فرانس ته رسیدلې. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال دغه هیواد سره یو شمیر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایربس کمپنۍ نه یو سلسوار لس د سورلو جازونه اخیستل او د فرانس وی ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجر سره د شراکت داري لوزنامې شامل دي. د نړیوالو قوتونو سره د خپل اټمي پروګرام په سر د لوزنامې او نړیوالو بندیزونو د اوچتېدل نه پس د یورپ په اورنی سفر روحانی پرون د روم دوره ترسره کړه او نن په بنگلاديش کې د کرکټ نور لس کلونو نه د کم عمر د ځوانانو د نړیوال کپ په لوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی چې په کې تر دې دمه افغان لوبډلې په 15 ورونو او 15 بالونو باندې 115 رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي اوټ دي. د خبرونو پای
دا منور شات چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به وره. پښتونخوا ولسی تحریک ته وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
موږ د افسیار نه خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق کم زینه غواړم. په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف.
افغانستان په کله کارت کړ چې ګواکي پر باچا خان پونتون برید له افغانستانه ترتیب شو. یو کارپو په دی ډوای
پاکستان کې به قسمت سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو دهشتګردۍ د سرچینو او دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دین منکر دی.
د جنوبي وزیرستان د سروې کې د امن کمیټې مشر وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره کار کوي.
کولینه بهال دی، پرکینه جوړ دی، مارکیټینه جوړ دی، کلی ځایینه جوړ دی، کور کورتای بره سدلې دی او چې څه کوم غوړي ا وخت په وخت شوی هدي او کیږي. ها
د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ مشالونه پروګرام هم اوریدل شي. را سره اوسه په پیښور کې یوې درنې جرګې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او د اف سی آر قانون دې ختم کړي شي. ځینو ګډونوالو ویل په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو دغه غوښتنه ومنل شي. په جرګه کې یو شمېر قبایلي مېرمنې هم موجودې وي. تفصیل د غلام غوث نور.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی، خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي.
د چان وارو راتنه د چان وارو د بدن راجا زبردستی دی کی کوته کړم ټیټ وتاوه ته زمما باندې بل دستر کې کېږي زمما په پسواټي روغي راپاسي دی د خوشي چا په د دې کې چې په دې بل دستر کې کېږي د پی کې د دستر خاص په هغه دی خان صاحب په دې کې دستر دی وایي یار د چان ته مستوي قبایلی باندې مټیریال باندې قبایلی باندې مټیریال باندې
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاجیګول افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سم خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او دې لړکی د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل،
په لزل په قبایلی جرګه دینو ورکړې دی او په قبایلی جرګه کې د خپلې ځخنو قبایلی خويندې شاملې کې مونږ د افسیار خاتمه غواړو، ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزو ته دی. قانون نشته نو زه خپل حق کم زینه غواړم، په جرګه کې به غواړم. جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف. کله چې د نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې خپل دا وعده کړې و، ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې را فاټا اصلاحات پکار دي. هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څو پورې دې فاټا مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د فاټا سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو، ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټولو په دې خبره خوښي څرګند کړه چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې د اپړه چې ګوندې پر باچا خان پوهنتون د دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوی اسناد وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په یاد هیواد کې د افغانستان ناظم الامور یا شزدافیر ازار کړی و ورته ویلی و چې د سیړنو نتیجه دا ښیي چې ترهګرو دغه برید له افغانستانه پلان کړی و. له کابله زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د عملی پاړه چوي د افغانستان له خاورې پلان شوی دا هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وین رسیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې په پاکستان کې د افغانستان شاش دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا پاړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر ګونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه په دې اړه موږ کوم اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي د افغانستان د شارج جعفر په ځارولو سره هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلی چې ترهګرو په 400 کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړی دی. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیری اونۍ په عمله کې یو وشته نوشل شوی او یو شمیر هم ټپیان شوی دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس ترلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاګلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې د مخه د پاکستان صدر اعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وخی چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغه ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړي.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومت ملاتړ وکړي، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نشي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپل خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
اجمل تورمانو په کابل کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک بیا وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه پر افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګوخی چې ترهګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره د مشال عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې اسلام آباد ولې ډېر په جارحانه توګه وایي چې برید په افغانستان کې پلان شو.
پاکستان کې بدقسمتۍ سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د دهشتګردۍ د سرچینو او د دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دېنه منکر دي. او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته حتی اسامه بن لادن موجود و، دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملاً دهشتګرد او متوازی ریاست جوړ کړی و، خو په قسمت سره دوی همیشه وایي چې دا دلته کې څه نشته. او خصوصا د باچا خان پوهنتون باندې حمله چې وه دې کې شکل چې دا کېدی شي چې دا دهشتګرد چې دي هغه د ډیوران د کرښې نه اوړي راوړي، مګر دا چې دا ټوله خبره هغې خوا ته اړولو بطب دا دی چې د ځان نه ذمواري واړي او دا ټوله خبره نظام خلاف کړي چې دې مسؤلیت چې دی د پاکستان په حکومت باندې راځي چې دا واقعات کېږي دهشتګردۍ. او دا ښایي چې دهشتګردۍ په پاکستان کې دا بیرونی مسله ده، افغانستان کې کله کله پاکستان ته راشي، نو خو حقیقت دا دی چې دا مسله په هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې او پاکستان کې د هغې موجودګي چې ده هغه زیاته سنګینه او خطرناکه ده.
یعنی سنگینه او خطرناک او نه خټک سپتا سوس پاکستان کې ډیره سنگینه خطرناک ده. یو ولی
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی دولت دی ریاست دی هغه واضح توګه باندې دهشتګردۍ سره مخالف دی او په جنگ دی ورسره. پاکستان کې دا دی چې دا دهشتګردۍ د پردو لاندې ده، دلته یعنی بنشي تنظیمونه چې دي هغه کار کوي په نورو نومونو باندې او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بندیز پکار دی مګر عملاً په دې باندې بندیز نه لګي.
خواسی خټک سیب کو کتل سی زر بیا زب عملیات پاکستان فوج کړی دی او ډیر فوجان وشل سوی دی په دې جنگ کې او بیا کتا سولې دی وی دی واغو ته باقاعده د دهشتګر د اصطلاح استعمال وی هلیکاپټر جیټ استعمال وی باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي، حکومت نیشنل الیکشن پلان جوړ کړی دی. نو دغه هر څه تاسو په ذهن کې ون ساتي، نو ریاست حکومت د دواړه یا ادارې ټول لګیا دی د ختموي، نو بیا هم دا باوجود تر لاندې دوی راځي
د کې شک نشته چې اپریشنونه شوي دي، د کې شک نشته چې قربان فوجم قربان ورکړي دي، پولیس والا روزانه قربانی ورکړي، عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې. نو دوی مطلب دا نه چې د دهشتګردۍ خلاف هیڅ کاروایی نه شي، دا مطلب د وینا نه دی، مطلب دا دی چې داسې فیصله کون کاروایی چې هغه کوي له منځه یوسي هغه نه ده شوی. تاسو وګورئ دا زموږ د کبایلي ایجنسۍ دي باجور نه راوخته تر جوړېدو انسان پورې داسې ایجنسۍ ته اوسې چې درې درې ځلې څلور څو ځله په کې اپریشن نوي شوی، مګر بالاخره دا سیمې پاک شوي نه دي، کوټې پاک مقابلې پاک شوي نه دي. مطلب دا دی چې اصد چې زیرو ټالرنس لري چې داسې وي چې هیڅ ریاست د سپریم برداشت کې، مطلب افغان طالبانو مرکزونه دي کوټه کې کراچۍ کې پاکستان نورو ځایونو کې هغې خلاف هیڅ کاروایي نه شوی. حتی اوس خو پاکستان حکومت د هغې تردید هم نه کوي چې هغې شته دي، یعنې پخوا به وي چې نه شته دي، اوس خو دا دی تردید هم نه کوي. دغسې نور تنظیمونه دي چې هغه هم دلته موجود دي او په څرګندې جلسې کوي، جلوسونه کوي. خو دا د اسلام آباد کې یو کس دی چې هغه خلاف کاروایي خو کوم نه کوي. جمعې په ورځ پاکستان حکومت هغه ټلیفون نه بند کړي ټول اسلام آباد چې خلک د هغه تقریر وانه وري، مګر هغه تقریر باندې بندیز نه لګوي.
دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټکو چې د مشال لډیو سره خبرې کولې. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال لډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com د اسلام آباد، پېښور، لاهور او کراچۍ په ګډون د پاکستان په اکثرو برخو کې سکولونه د روانې میاشتې تر اخره پورې بند ساتل شوي دي. دا چې حکومت په دې اړه څه وایي او د سکولونو مشرانو زموږ خبریالۍ ته څه ویلي، رابع اکرم خان موږ ته په تېره خبرونه کې داسې معلومات راکړل.
اوس بیا یو وارې ماشومان ته چوټیانې ورکړې شوې دي. د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو زراعي مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځینو سکولونو د ناکې سکیورټي اقداماتو له وجې دا سکولونه بند کړې شوې دي. د سکولونو لخوا د بندولو فیصلې دا داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې کله په باچا خان پوهنتون برید شوی و. نجیب عامر د دې نه علاوه د پېښور ضلع انتظامیه او داشان د لاهور د ضلع انتظامیه لخوا هم د سکیورټي په لړ کې چې دی هغه کاروایی شوې وه او ځینې سکولونه او تعلیمي ادارې چې دي هغې بندې کړې وې. د دې تر څنګ داسې راپورونه هم مخې ته روان دي چې لاهور کې دوه او ملتان کې یوه یونیورسټي د سکیورټي د خدشاتو له وجې بنده کړې شوې ده او د ملتان په یونیورسټي کې سرچ آپریشن هم شوی دی او هاسټل د زده کوونکو نه خالي کړې شوې دي. د زده کوونکو چې د هغې د مشکلاتو سره مخ دي. نجیب عامر دې سره د فوز انتظام نه چې کوم ادارې دي، کوم سکولونه چې دي، تعلیمي ادارې، هغه چې دي هغه هم بندې کړې شوې دي. خو نجیب عامر په دې حقله چې د حکومت لخوا سوازه خبر مخته نه دی راغلی. حکومت دا وایي چې دا د یخ موسم له وجې شوي دي، خو چې بیا کوم زراعي دي دن هغه دا وایي چې دا سکیورټي له وجې بند کړی شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا دیوا رادیو اعلان مو له مشال رادیو نه اوریده. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی او د فاټا سیکرټری ترمنس د یو تړون له مخې یاد اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څنګه کې مرسته کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا د گورنر په مانی کې د دوړو خو ترمنس لاسلیک شو. د تړون له مخې په دې مخه به سنه 3 میلیونه پاوند مرسته د فاټا سیکرټری ته ورکول کیږي. تفصیل د خالد خان پر راپور کې.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په مانی کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په قبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکرټریټ تبه دغه مالی مرسته د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسه لس میلیونه پونډه پنګه ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل کبالی سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د کبالی اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکرټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالی سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چانوم ناخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلق چې د دې چوکې د پاره اوټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبالی خلکو په جون او قبالی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې دا څه نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو د قبالی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتشي بلکې دا ټول سیمه د یو راجواړې پشان بریک دی. قبالی سیمو کې د تعلیم او د سیاحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجک سپورت یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکرټریټ یو لوړ پوړی چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجک سپورت یونټ ځکه لګیا دی مو ایم او یو ساين کو سا گورنر صاحب اور فاٹا سیکرٹریٹ سکوم واکمن خلق تھی وہ ریئلائز کا سموتا دا کوالٹی باندھے زیادہ فوکس کا ول پکار دے اور کنسٹرکشن فیز سکوم دے آگا فاٹا کے کافی شبے دے اور اس کوالٹی سکوم ادا آگا ڈیرا کمزور ہے تھا.
خو بیا په دغه دستور کې ناستا د قبالی پیغلو د اسمبلې یو غړی مهرین افریدی وای د قبالی سیمو لپاره بارانی هیوادونه په اربون روپے پنګا او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبالی سیمو د خلکو د خیر ښیګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکټس اینڈ فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي، نو هغه باغ بر فائدې نه سوپر شي، دا مونږه په ګراوند باندې هغه کولو نشي او دوباره هغه امپلیمنت نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ډی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداش کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان په یو راپور کې وایي چې په قبایلي سیمو کې 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بل پلو د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي یوازې په باجوړ کې په زرګونه ماشومان د سکولونو نه محروم دي. دی وایي مرکزي حکومت هم دې ته جدي پاملرنه نه کوي، د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ څخه اقدامات کوي. دا به د سراج ظهیر په دې رپورټ کې وورو.
لو مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین ویل چې سوسو واره یې په اسمبلی کې غږ پورته کړی چې په فاټا کې د تعلیم لپاره اقدامات وکړي او له ترهګرۍ له وجې ړنګ شوي سکولونه دې بیا جوړ کړي او د دې سره سره دې د نوي سکولونو جوړولو لپاره منصوبې اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه، تعلیم لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان صوبائی کوآرډینیټر عمر اورکزی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د ماشومانو د سکولونو نه د بهر پاتې کېدو لوی وجه په تر هغه غری پیښو کې د سکولونو ړنګېدل دي او بل د حکومت د تعلیم په اړه غلطي پالیسي دي.
نن سبا فکر دا دی چې په فاټا کې تقریبا د زموږ سره کوم اوټ اف سکول ماشومان دي، دا 52% دي. که زه خبر وکم د فاټا کې د ماشومانو تعداد 700,000 ماشومان دي، د څلورو کالو نه ورسره تر 1400 کالو پورې. هغه لکه زیاتره زموږه فاټا سیمې خلک د زیاتره په سټل تر غوړي دي، خو موږ هغه خلک شمیرو چې کوم الریډي په فاټا کې موجوده خلک دي، کوم ماشومان موجوده خلک دي. نو هغه بیا چې کله موږ ریشو ولګول مطلب چې هغه 52% اوټ اف سکول ماشومان دي او د 700,000 کې، خو بیا دي کې زیاتره موږ سره کټول د پاکستان لیول خبر هو کې زمون کې زیاتره مطلب 78% فیمیل چایلډ زم سره جنہ کې کوم دی دا اوټ اف سکول دی.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې د حل لپاره په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ د ویان فضل الله نو پختل، نو هغه وی چې د شهاب الدین د شمیرې سره اتفاق نه کوي چې ګنې دومره ماشومان به له سکولونو بهر وي، او دا چې د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ وړاندې هم اقدامات کړي دي او د عالمانو په ذریعه یې هم مهم چلولې چې زیات نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخل شي. فضل الله زیاته کړه،
د دهشتګردۍ چې کوم لهر تیر شو هغه نه پس چې دی نو زمونږ د سکولونو بیرته بادکاریم روانه ده، او هغه ماشومان چې هغه ډېر زیات متاثره شو د دې جنگ د وجې هغوی به سکولونو ته نه تلل. اوس که تاسو وګورئ نو هغه انرولمنت هم د امنیت چې څنګه وځخه شوې ده، نو هغې سره سره د ماشومانو د سکول ته بیرته واپسي هم شروع شوې ده، او هغه انرولمنت هم کافي حده پورې ښه شوی دی. او که سرته کې لږ ډېر مسلې شته، نو زمونږ د فاټا سیکریټریټ چې زموږ واکمن دي چارواکي دي د تعلیم شعبې سره چې کوم تعلق لرونکي خلک دي، نو د هغوی پوره پوره دا کوشش دی چې هلته د سکولونو آبادکاري وشي او د ماشومان چې دی هغه سکولونو ته واپس بیرته دي او هلته کې هغوی خپل تعلیم حاصل.
د الف اعلان ادارې په وینا چې له دې سربېره په خیبر پختونخوا کې د 250,000 پورې ماشومان جنکې هلکان له سکولونو بهر وو، او د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې اوس دې شمیره کې کمی راغلی ځکه چې 25,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره دی، یو لیست خاورې د پاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشالونه پروگرام کې د خدای خدمتگار باچا خان د ملګرو په اړه معلومات او نن به تاسو د غد یو ملګری فضل محمود مخفي په اړه معلومات اوري. خو ست استودیو د غړیستان خای چی په خبر کې لسنیمه بجې شوې دي. د خبر نو لنډیز درته منور شاوړند کوي.
تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یو لوی جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو او د مدني ټولنې د کارکونکو ترڅنګ یو شمېر مېرمنو په اول وار ګډون کړی و. د اسلام آباد په شمول پیښور، لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړل شوې دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدلو لپاره پورته کړی، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نصر ګندولو په شرط ویلي چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسم نو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. د امریکای په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وایي اسلامی دولت وسلوال ډله منځنی ختیز نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غزوی او داداندېښنې ور خبره ده. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننت جنرال جون نیکلسن جونیور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړي. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به په مارچ کې د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمبل پر ځای مقرر شي. د سویډن د کورونو چارو وزیر وای هیواد یې په پام کې لري تر 80,000 پورې هغه پناهغښتونکي له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناهغښتنې یې رد شوې دي. سویډن ته د ورغلو پناهغښتونکو زیاتره شمېر د افغانستان، پاکستان، عراق او شام سره تعلق لري. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکامو مرزوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په شګټلې و او افغانستان ته اول بیټنګ ورکړې و چې پکې په 26 ورونو کې افغانستان 26 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شو.
منور شاه درته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نورو چنن پاکستاني ورسپانو په کومه موضوع ته اداري خبرې کړي.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر ابللو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریټ کې د افغانستان زمکه په استعمالې دوه په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې اولس ځپلې کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګری یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورلا په ګډه سره کوششونه کول وي. د سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیخه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان په دې پیخه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت خمرسته غوخته ده او لدی وړاندې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ته افغانستان اولس مشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان حکومت لپکار دي چې پاکستان سره مرستي وکړي او د لړکې نړیواله ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي جبه ورسپانه ډان خپل اداریا د پی ای ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورسپانه لیکي کڅه هم د پی ای ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خساري ختمولو یو لار جوړ کړی شي. خدا سخکاری چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مته د ورکولو معاملې کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپانه لیکي چې حکومت کولای شو چې د دې فیصله کول وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستې وي، نو کې دی شي د پی ای ای د کارکونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې او د واشنگټن پوسټ نامو درته مقالې غوره کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه چې په انګلیسي ژبه له پاکستانه خبرونه کوي لیکلي دي چې پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ مخنیوي څنګه کېدای شي. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو د مودې د زیاتولو یا کمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې راخیستې دي. زموږ همکار هارون باچا دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هېواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال ترهګر بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډیر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملی نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیز ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې 3 میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس تا چې ګوندې دی د یوه نه ختمیدونکي جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېده د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یوه غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان لپاره نوې کسو نوماو. د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر ضربه په افغانستان کې نوموړی کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر کومه حده بلته په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بیلابیلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1928 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 3 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 85 کلن جنرال کیمبل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
دا مشال ریڈیو دا
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي سغدریزی او تاوتریخوالې د ملګرو ملتونو د منشور یا چارټر خلاف او نړیوال امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی. دی وایي ترهګر غواړي چې نړۍ وپاروي، خو د نړۍ هیوادونه باید په سړه سینه او په فکر سره د هغوی ځواب ووایي. د لیکنې مهمې برخې د پامیر ساحل ناورو.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي لتاو تریخوالی ډکه سغدریزی نه یوازې د ملګرو ملتونو پر منشور برید دی، بلکې دا نړیوال امنیت او سولې ته سخت ګواښ دی. بان کی مون وایي د داعش او بوکو حرام په څیر ډلو ځوان انجونې تښتولي دي، ښځې له حقونو بې برخې کړي دي، کلتوري ادارې او جوړښتونه یې ړنګ کړي، د مذهبونو سوله ییز اقدارو یا ارزښتونو څیره یې خرابه کړې او په نړۍ کې یې په زرګونه بې ګناه خلک وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي متشدد د سغدریزی تر یو مذهب، قام یا نسل پورې محدوده نه ده. د ده په خبره د دې تاوتریخوالي په ښکار شویو کې اکثریت د مسلمانانو دی. بان کی مون وایي د دې ننګونې او مسئلې هواري لپاره باید ګرد نړۍ یو موټی شي او اقدام وکړي. د ده په خبره ترهګرې ډلې نه یوازې تاوتریخوالی خپروي، بلکې د خپل اقدام په بدل کې یو سخت غبرګون هم غواړي. نوموړی کاږي همدا لامل دی چې نړۍ باید د سختریزۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د سخت رد عمل پر ځای په سړه سینه او د فکر په استعمالولو اقدام وکړي. بان کی مون وایي روانه میاشتې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د متشددې سختریزۍ مخنیوي پلان وړاندې کړ چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مخنیوي او ختمولو لپاره یوه جامع او عملي کړنلار ده. په دې پلان کې پر نړیوال، سیمه ییز او د هیوادونو پر کچ د اقداماتو کولو له اویا څخه زیاتې سپارښتنې شوې دي. بان کی مون وایي د دې پلان پنځه مهم نقطی دی. لومړی دا چې نړیوال ټولنه هر حق لري چې د ګواښ په صورت کې د ځان دفاع وکړي او د متشدد سغدرزی لاملونو ته توجه ورکړي. دویم، د نړۍ هیوادونه اصولي مشرتابه او مؤثره ادارو ته اړتیا لري، ځکه چې زهرجنې نظریې او مفکورې په خلا کې نه جوړیږي، بلکې د ولسونو ځپل، ظلم، جبر، اداري فساد او بې انصافي هغه وجوهات دي چې کرکې، مزاحمت او سغدرزی ته لار هواروي. دریم، نړۍ باید پر دې پوه شي چې د متشدد سغدرزی مخنیوی او د بشري حقونو پرمختیا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او سره یو ځای باید روان اوسي. څلورم، د وسلوالۍ پر ضد باید حکومتونه او نړۍ په جامع او ټولیزه توګه اقدامات وکړي. پنځم، د دې هر څه لپاره د ملګرو ملتونو په جریان کې ساتل اړین دي او د دې لپاره دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو نظام پیاوړی کړل شي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون زیاتوي د ده دا پلان د نړۍ پر هیوادونو غږ کوي چې په سمدستي توګه د سغدریزۍ پر وړاندې متحد یو او پریکنده اقدام وکړي.
ډان ورځپاڼې د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په وروستیو څرګندونو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی امریکایي ولسمشر د پخوا په پرتله په متوازنه لهجه د پاکستان په اړه خبرې کړې او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یې پاکستان ته ویلي چې دغه هیواد ښه فرصت په لاس کې لري سوله دې ناسوره ځان خلاص کړي. اوباما دا هم ویلي چې په پېښور کې پر سکول د برید نه پس پاکستان مناسب ګامونه پورته کړي دي. نور حال د ګل ایاس په رپورټ کې.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې دوه ځله د پاکستان په اړه څرګندونې کړي. ولسمشر اوباما د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل په هغه هیواد کې تر لسیزو پورې د بې ثباتۍ خبره کړې وه. بیا په دویم وار د هند پرس ټرسټ آف انډیا خبرې جان سره د پټانکوټ د برید په اړه څرګندونې کړې وې. ورځپاڼه لیکي چې په مجموعي توګه د ولسمشر څرګندونې متوازن وي، د تیرو وختونو برعکس چې په هغه وختونو کې به له پاکستانه د نورو ګامونو غوښتنې کېدې، خو دا وار ولسمشر اوباما د خطرو او د مواقعو خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې ولسمشر اوباما پاکستان ته تجویز ورکړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کولی شي او خامخا یې وکړي. ښاغلي اوباما دا هم ویلي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروستو هغه هیواد سمه پالیسي خپله کړې ده. د دې ترڅنګ ولسمشر د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو لخوا د خبرو اترو عمل جاري ساتلو بهیر هم ستایلی دی. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر اوباما په څرګندونو کې په دې خبره ډېر زور راوړي چې پاکستان سره یو موقع شته چې د ترهګرو جالو ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ډان لیکي دا خبره رښتیا ده، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دا هر څه په خپل سر کوي. د ترهګرو جالي ختمولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ضرورت دی، خو تر څو چې د ترهګرو د جالو ورانولو او ماتولو خبره ده، نو په دې کې امریکا له هم د نورو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې د ټولو مسلو سره سره د افغانستان په ختیځ کې د ترهګرو پټنځایونه هم یو ګواښ دی. ورځپاڼه لیکي چې امریکا باید په نورو موضوعاتو کې هم خپل اثر وکاروي او په دې کې تر ټولو مهم په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
او د خبرونې په دې برخه کې یو مرکز تلرو د جنوبی وزیرستان د سروي کې د امن کمیټې ل مشر ولی جان محسود سره زمون خبريال سیلاب مسعود خبرې کړي او په سر کې د امن کمیټې د فعالیتونو په اړه پوښتلې ده.
2008 کول و تمام یاست تلویستم تاریخ پنده دا امن کمیټی مش جوړ کړه چې په کوم مسجد شه ظلم شری شو د کوم مسجد مشهر مړه دا پاک آرمی باندې عمله کې دلې یې دغه خلاف مش دا امن کمیټی جوړ کړه چې دغه روکتام وکړي.
په کمیټی کې څومره کسون شامل دي؟
په دا کمیټی کې و نیم سل کسون د امن په نومه شامل دي. دا د کوم په خوښه د کوم په اعتماد چاندي
حکومت او امنیتی چارواکو سره اړیکې مو څرنګ دي؟
ډېر زبردست شي دي په هر قسم سلام مشوره
چراچلیا مشکل پیش مخ تراشی کمیٹی او پاوجون بیا د یو بل ملاتړ کوي.
بالکل همشه کوي.
سیمتا د بیکورا کبالیانو بیرته راتګ نه دورسته حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کې د ترقۍ څو چارې کړې دي.
سکولینه بحال دي، پارکینه جوړ دي، مارکیټینه جوړ دي، کلی ځایونه جوړ دي، کور کورته یې بره سېدلې دي او چې څه کوم غوړي آ وخت په وخت شوي هدي او کېږي. ها
د سیمې اوسېدونکي ګیله من دي چې په سیمه کې بامي چاودنه یا په دغې رنگ بلا چپے شوشی پوجون بیا ڈیر بے پلوا بے کسورا کا بالیو نسی زوروی پدا سے آلہ توکشے دا کمیٹے کا سون سا کردار ترسرا کوی
چکلا وکیات وشی دا حکومتی کانون دا پاکش پا شکو پا صبح خلق ونیو سا آغا بے گناہ سا بیت سا میر امن کمیٹے خلوص کان مو فوز تا داویلی دی چکلا پا مو عملہ کیجی بے گناہ خلقو ننس او چکلا وانسی دا کمیٹے پا زمیناتو دا خلق ازو داوی خلوص ساوی بے
ولی جان محسود چو چو زلا خبر شوایه چې تا د کمیټه ستر مشر جوړ شوایه بیا د ډیرو مرګي بریدونو سره مخامخ شوې په دا بار یو څلور سره توشه
په مو باندې یو لس وره بریدینه وسول په دا کې څلور بمی چودنې دي شپږ وره ټارګټ کیلینګ او یو ور خودکش ول چې په دې خان شه په 2008 شروع غای خدای پاک د خپل مهربانۍ په مطابق تسلیم کرتا امو معفق
شاه
ولی جان مسعود سره د سیلاب مسعود خبرې تاسو اوریدئ. اوریدونکو اوس مشالونه پروګرام د تلرو د بری صغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د مبالغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو په اړه د خبرونو په دې لړ کې نن تاسو ته د نوموړي خدایي خدمتګار عالم او ماهر تعلیم مولانا فضل محمود مخفي د ژوند په اړه معلومات ترکو. د خبرونې قربانه شاهین بنیره او ملیحه میرزاده دي.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی دروغ و گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داور تسنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
اوریدونکو د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بنیره
او زه ملیحه میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تېرو خپرونو کې مونږ د انجمن اصلاح افاغ نه او خدای خدمتکار تحریک د پیل پاړه بحث کړو. په دې بحث کې یو نوم مخې ته راځي او هغه دی د مولانا فضل محمود مخفي، چې د پښتنو په سیمه د علم او شعور په خپرولو کې ډیر مهم کردار لوبولی و.
او ملیحا، مولانا فضل محمود مخفي د برصغیر د خپلواکۍ د تحریک لوی مبارز، عالم، انقلابی شاعر او ماهر تعلیم و هغه په کال 1902 کې د کوز دیر په مانوګي کلی کې د نور محمد په کور کې زیږیدلی و. دا هغه د ژوند د وړومبو ورځو په اړه د سیړنکار سعید ساحل ناورو.
د مخبي صاحب نیکه چې و نو هغه د سخت خاندانۍ په نازیاتو په بنیاد باندې د باجول نه د دیر مذهبي څخه خوا کې مانوګي نومېدلی دی چې هغې ته راغی او په دغه علاقه کې د هغوی ولور
په قاضي ګلسید المعروف مولا بابا باندې وعده شو. دغه زنانه چې ونه دا ډیره تکړه زنانه وه. هغې خپل وروڼه شیر محمد او نور محمد چې د مخفي صاحب والد صاحب و د علم د اصول لپاره مختلفو علاقو ته ولیږل. د مخفي صاحب پلار په 1860 خوشا کې د ماڼوګي نه چې دی نو چارتدی ته نغر ته تشریف راوړو. په دغه علاقه کې هغه د خپل علم او پوهې په برکت باندې چې دی نو په بنګلې خای صاحب باندې مشهور شو. په 1882 خوشا کې هغه په کور کې چې دی نو مخفي صاحب پیدا شو.
باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي دي چې مولانا فضل محمود مخفي د هغه په مذهبي او سیاسي تربيت کې ډېر مهم کردار لوبولی دي.
او هغه ځکه چې په هغه وخت کې د هندوستان د ازادۍ څومره هم تحریکونه وو د هغې سره مخفي صاحب په سنسه حواله اړیکې درلودې او د هند د ازادۍ د نوموړو شخصیاتو د کار او زیار نه خبر وو. په دغه اړه سعید ساحل څېړنې کړې دي. هغه وایي
د باچا خان په اصل کې د هندوستان د مبارزینو سره پاشنا کولو کې او د دیوبند سره د هغوی تعلق قایم کولو کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس و. باچا خان پخپله هم د دې خبرې اعتراف کوي چې د مولانا عبدالعزیز او مولانا فضل محمود مخفي په ذریعه باندې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن سره چې جنو زما تعلقاتو جوړ شول او د هغې په بنیاد باندې هغوی د انګریزانو خلاف په مختلفو تحریکاتو کې بیا یو فعال کردار ادا کړو. باچا خان پخپل هم د دې خبرې اعتراف کوي چې زما په سیاسي روزنه او پالنه کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس دی، ځکه چې مخفي صاحب به چېرته هم کتاب راوړو یا ښه رساله به راوړو لکه مولانا عبدالکلام آزاد رساله الهلال به راتله غوته یا مختلف نور یا رسایل وغیره به چې راتله نو د هغې په مضامینو به زما سره باقاعده بحث کوو. مونږ دواړو پای باندې خبرې کولې او د دې خبرې اعتراف کوي چې مخفي صاحب د پښتو په شاعرۍ کې چې دینو بدلون راوستی دی.
شاهین دا ډیره خوندوره خبره ده چې کله په پښتنو کې د مخفي صاحب غوندې عالمان زیږیدلې دي نو یوازې دا نه چې په قومي رنځونو یې ځان پوهه کړې دي بلکې د هغې علاج یې هم موندلی دی. که موږ وګورو نو مخفي صاحب په پښتو ادب کې د ګل او بلبل د کیسو په ځای قومي فکرونه ځای کړل او پښتو شاعرۍ له یو تحریکي او انقلابي رنګ ورکړو.
ملیحا لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی وایي مخفي صاحب نه یوازې پښتو شاعرۍ له نوي فکرونه ورکړل بلکې په پښتو لیکوالانو یې نوي ادبي اسناب هم وروپیژندل. نوموړی زیاتوي
د شلمې صدۍ چې کوم رجحانات وو چې د قوم پرستۍ او د ترقي پسندۍ او د ازادۍ نو هغه هم د خدای خدمتګار تحریک سره چې کوم شاعران هغه رجحانات هم مخې ته راغلل. رجحان ساز شخصیتونه ورته لکه د غنی خان په شان د اجمل خټک په شان یا د فضل مولانا فضل محمود مخفي چې هغه د جدید قانون انقلابي نظم بانی وګرځېدل ان کې دغه د ایڈورد کالج طالب علم او الته پنګریزه کې شاعری کول هغه پرې خو د خپل جبه تراغه داسې کتا سو ګوري نو بیا نوی اصناف او افسانه بیا تکل او بیا چې کوم دینو ډراما بیا د خدای خدمتګارو عبدل اکبر خان دی او د خالق صاحب دی دوی ډرامې ولیکل بیا د سټیج ډرامې رواج په پښتونخوا کې باقاعده له رواج ورکو.
د ادبی او قامی خدمتونو سره سره مولانا فضل محمود مخفي غختل چې پښتانه د علم او پوهې په کالو خسته کړي او د دغه مرام لپاره د باچا خان سره په ملګرتیا د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مدرسې هم پرانیستي.
ملیحا بدغاړه سیندکار سید ساحل وایي چې مخفي صاحب د علم د خورولو لپاره د حاجی صاحب تورنګزی په مرسته د مردان په ګدر سیمه کې یوه مدرسه پرانسته. مولانا تاج محمد د دې مدرسې منتظم او مخفي صاحب پکې د مدرس په توګه د خپل عملی ژوند آغاز وکړو. نوموړی د مخفي صاحب د تعلیمي خدمتونو په اړه نور وایي.
مخفي صاحب د باچا خان مولانا عبدالعزیز او حاجی صاحب تورنګزو مولانا تاج محمد د دې ټول په کوششونو باندې په مردان ګدر نومي علاقه کې اسلامي مدرسې چې دن وغه پرانسته دې ته د یو دارالعلوم حیثیت حاصل او د دې په زیر نگرانۍ کې مختلف مدارس ټول هغه بیا چلېد. مولانا تاج محمد بریدی سپرویژن کوو. مخفي صاحب او دا نور څومره شخصیات ټول دا د دې سره د معلمینو مدرسینو په حیث باندې په دغه ستونو کې کار کوو. کله چې هغوی د حاجي صاحب سره بنیر او د بنیر نه بیا مومند الکرو ته چې دینو هجرت وکړو نو هلته هغوی یو قانون مدرسه جوړه کړه. د هغې نه پس چې بیا کله افغانستان ته لاړه هلته هم خپل تعلیمي کومه خدمات چې وه هغه وړاندې کړو. د هغه ځای نه چې کله واپس بیا راغی نو په خال باجوړ وغیره په دې علاقو کې هم هغو قانون مدرسې جوړ کړې.
څنګه چې مواوریدل مخفي صاحب د حاجی صاحب ترنګزی او باچا خان سره په شریکه د پښتنو په سیمه د مدرسو په شکل کې علمی مرکزونه پرانستل. دغه شان د دیر په خال سیمه کې هم دوی یو مدرسه جوړ کړه. خوشاین ما اوریدلې دي چې د دیر نواب بیا دغه مدرسه ورانه کړې وه.
او ملیحا لکه څنګه چې اوس هم په سکولونو بریدونه کېږي، دغه شان په هغه وخت کې هم ځینې هغه مولانو او نوابانو چې د انګریز سرکار نه به مراعات اخستل، د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د هلو ځلو سخت مخالفت کاوه. په دغه اړه نور قصه د سید ساحل نورو.
کله باچا خان دلته راغی او مخفي صاحب چونکې د مخکې نه دلته د دیر سره تعلق لرو، د دې خلکو سره تعلقات وو، نو باچا خان دې خلکو ته د مدرسې تجویز وړاندې کړو. خلکو دې بیا ها وکړو، هغې ته چې لین ځمکه ورکړه. او دغه شان باچا خان ورته خپل کتاب زما جن او جزوجهد کې لیکي چې ما خلکو ته وویل چې مخفي صاحب راولئ چې هغه دلته ستاسو د مدرسه مخ په وړاندې باندې بوزي. خو څه شهادتونه داسې هم موجود شته چې مخفي صاحب دا مدرسه جوړه کړې وه. کله چې نواب دیر ته د دې مدرسې پته ولګېده، نو نواب دیر چونکې د داسې حال ظلو خلاف و او دغه شان ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ سیستم و، هغه نواب دیر ته یو خط ولېږو چې په دیر کې داسې صورتحال شروع دی او مخفي صاحب چې دی نو د حکومتي وقت خلاف چې دی نو خلک را بیداروي. نو نواب دیر د ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ په وینا باندې دغه مدرسه چې دی نو ورانه کړه. وسېدله نواب دیر د دور نه پس بیا په سنه سسټم کې هلته بیا یو بله مدرسه جوړه شو.
دا څومره د کار خبرې دي، خو زمون خلک ترې ډیر نه دي خبر. خو شاهین د مخفي صاحب د ژوند د اخیری دور په اړه راته څه وایې کنه؟
ملیحا، مخفي صاحب د ژوند په اخیری دور کې د سیاسي او تحریکي هلو ځلو نه ځانته شوی وو او دیر ته ستون شوی وو. ښه به دا وي چې په دغه اړه هم د څېړنکار سید ساحل نه واورو. مخفي صاحب
په 1946 نمخ کې په اشنغر کې وو. دا غوې نه پس بیا دا یو دمو مولانا فتح الرحمان چې د نوابی دیر استاد و د بچو، نو هغوی هغو ته سفارت وکړو. د هغوی په وینا باندې چې دی نو نوابی دیر مخفي صاحب دیر ته راوغوښتو. په دیر کښې چې د نوابی دیر کومه سرکاري سکول و، نو په هغې کښې هغه هیډ مدرس مقرر کړو. څه موده مخفي صاحب دغلته وو او د هغې نه بیا لږې ورځې پس په 28 May 1947 کښې هغو په دیر کې وفات شو. او د دیر نه بیا هغوی خپل ابایس کلی مانوګي ته مرګري تراولای شو او هم هلته په خپل ابایي قبرستان کې هغه ښخ کړی شو. او مزار یې هم موجود، دا کدبه کې هم لګېدلی او دغه تاریخ کې هم لیک دی. او په 28 May 1947 د هغو مرګ دغه تاریخ کې دا صحیح نیټه ده. دین علاوه چې څومره نیټې دي نو دا غلطې دي.
قدرمنو اوریدونکو، هم له دغه سره زموږ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی.
پر روانه خبرونه کې بعد خدای خدمتګارو د کار او زیار پاړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اے وخت بیر تر شا شانت خوشحال خان یا بادشاہ خانو سے گوا شانت خوشحال خان یا بادشاہ خانو سے گوا گوا بیا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا نو بیا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا